هم با همکارم اجمل اند باشد. اند صاحب خوش آمدین.
ډیر زیاته مننه ستاره فروخ قدرمنو دوستانو زما اجمل اند او زما د همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت یو زربیا په کابل کې د پاکستان شرزافر احضار کړی او هغه ته د توغندیو د ورستیو بریدونو او همدارنګه لکډوالو سره په پاکستان کې د کیدونکو چلن پاړه خپل اندېښنه وړاندې کړي. نور ریپورټونه ملرو خو پایله خبرونه کوو. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی. دا هالند او ترکیې د چارواکو ترمنځ ناندرې وروسته له هغه زیاتې شوې چې هالند د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول له خپل هیواده وشړله. او په ابخازیه کې سیمه ییز چارواکي وایي له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه په 50% وه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر جدي مبارزې ټینګار کړی. جنرال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونې پرون په بنگلاديش کې د آسیایي هیوادونو د پولیسو د ادارو د مشرانو په غونډه کې کړې. دا غونډه د ترهګرۍ او د سرحدونو څخه د اوښتونکو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ښې همکارۍ لپاره جوړه شوې وه. د کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي رحمان له خولې ویل شوي د سیمې هیوادونه دي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره یو ځای او شریک ګامونه پورته کړي. په دې غونډه کې د نړیوالو پولیسو یو چارواکي افغان حکومت ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د پولیسو په روزنه او تجهیز کې به ورسره مرسته وکړي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې د کوکنارو 4000 هکتاره کښت شوه. د ښاغلي خوګیانی په وینا په نږدې وخت کې به د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو کمپاین پیل شي او په بدل کې به خلکو ته اصلاح شوي تخمونه او نیالګي وویشل شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي د مڼو دي د نورو میوجاتو دي دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري. په دوه کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او له دې لارې نه بزګران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاسته راوړی شي.
ښاغلی خوګیانی نه دی ویل چې د کوکنارو د کښتونو د تخریب کمپاین څه وخت پیلېږي. په افغانستان کې د مخدره موادو تولید او قاچاق د وسلوالو ډلو د تمویل عمده سرچینه ګڼل کېږي چې په دې هیواد کې د جګړې ډګر تود ساتلی دی. اخوا د لغمان چارواکي وایي د دې ولایت د سقوط لپاره د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې. د لغمان د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي. د لغمان د ولایت څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي د لغمان د بربادۍ د مخنیوي لپاره څو ورځني پوځي عملیات د کومندو امنیتي دفاعي مځکنیو او هوایي ځواکونو پر مټ ترسره شو. د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې لویو قمندانانو په ګډون تراویا او زیات وسلوال طالبان وژل شوي او 50 تنه ټپیان شوي. د لغمان د والی دفتر ویلي چې په دې عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 4 تنه سرتیري هم وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. خبر پاڼه وایي چې په لغمان کې وضعیت د کېدو په حال کې دی او د الینګار او لشنګ ولسوالۍ هغه خلک چې له جګړې له امله تښتېدلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. وسلاغی چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنۍ او ټولنیز سیاست وزیره فاطمه بتول وشړل او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په روټردام کې ښکته شي. د ترکیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. رجب طیب اردوغان د یک شنبه پورس په ټلویزیونی وینا کې پر هالند تور پورې کړ چې د فاشستانو او نازیانو په څیر کار کړی. هغه په هالند کې د روانو ټاکنو په اړه چې د چهار شنبه پورس کېږي وویل هالند که تاسو د هالند او ترکیې روابط در روانو ټاکنو قرباني کوي بیا به یې ورکړي. موږ لا ضروري ګامونه نه دي پورته کړي. د هالند حکومت ویلي چې ترکی چارواکو ته یې مخکې له مخکې خبر ورکړی چې امنظم او امنیت ته د ګواښ له امله د مولود چاوش اوغلو الوتکې ته په دې هیواد کې د کیناستو او په هغه غونډه کې چې د هالند په روتردام ښار کې جوړه شوې وه د ګډون اجازه نشي ورکولی. د کرملین ویان وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د هغه هیواد په اړیکو کې او له هغه هیواد سره د روسیې په اړیکو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه دی. دیمیتری پیسکوپ د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویل ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو او د همکارۍ د زیاتېدو اشاره کړې وه. خو پیسکوپ ویل متاسفانه موږ نه پوهېږو چې دا ډایلوګ او همکاري به کله پیلېږي. د امریکا د نوي ولسمشر اداره په انتخاباتي کمپاینونو کې د روسیې د لاسوهنې د رپورټونو او د ولسمشر د کمپاین د یو شمېر چارواکو په اړه د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی څېړنو تر فشار لاندې ده. په افخازیا کې سیمه ییز چارواکي وایي په چیل ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په 350 خلکو پرون په افخازیا کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې رایه ورکړي. د افخازیا د ادارې چارواکو پرون د ورځې په پایل کې وویل چې د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سطحه د 2012 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 315 لوړه وه. د ځایي چارواکو په وینا په دې سیمه کې هغه مهال انتخابات د اعتبار وړ ګڼل کېږي چې په 315 زیات راجستر شوي رای ورکوونکي پکې ګډون وکړي. تمه کېږي چې دا د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې په دې انتخاباتو کې د ابخازیا د پارلمان د 15 څوکیو لپاره 110 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. په کاندیدانو کې د ابخازیا د پارلمان پخواني 20 غړي هم شامل دي. روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستان سره تر یوې لنډې جګړې وروسته ابخازیا او یوه بله بلتون غوښتونکي سیمه جنوبي اوسیتیا د خپلو هیوادونو په توګه او د خپلواکو هیوادونو په توګه په رسمیت وپېژندل. د امریکا په شمول ګڼ هیوادونه ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د ګرجستان د خاورې برخې بولي او په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج په رسمیت نه پېژني. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړي. د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم اوریدل کیږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. خبر چې د افغانستان حکومت پرون یو بار بیا په کابل کې د پاکستان سفارت ته رسمي شکایت کړی دی. دا شکایت د پاکستان لوري د افغان کډوالو د بیرته سنولو د سرنګوالي او همدارنګه د افغانستان په ختیځو ولایتونو د پاکستان لخوا د راکټي حملو او ځین نورو مسایلو په اړه دی. همدارنګه په یو بل رپورت کې تاسو له دې خبر کوچی دا ننګرهار په ځینو نامنو سیمو کې په زرګونو هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې د یو اندازه کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین به وکړي. په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څه ډول روان دي؟ سمو خبریال نادلي ولسوالۍ ته تللی او د هلمند د ناکرارې ولسوالۍ په اړه یو تفصیلي رپورت راستولی چې دروابه ورو د ترکیه او هالند ترمنځ سیاسي ناندرې د زیاتېدو په حال کې دي. په دې موضوع هم رپورت لرو که وختو ځینې نور رپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. افغان چارواکي وایي چې پرون یې په کابل کې وربیا د پاکستان سفارت ته د هغه څه په اړه چې په ویل کېږي په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره ناسم شکایت کېږي او پر ختیځو ولایتونو د پاکستاني پوځ د راکټونو د حملو په اړه شکایت کړی دی او خپل اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. د فرشتي جلالزی په رپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ. د بهرنیو چارو له وزارت خبر پاڼه وایي چې د پاکستان شارج دفیر ته پر هغو مواردو چې د افغانستان حکومت جدي اندېښنه ورته لري خپل نظر څرګند کړی او له دې امله یې د حکومت رسمي شکایت ورته سپارلی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان لوري د کونړ پر سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو راکټي حملې روانې دي او د افغانستان حکومت یې په مکرر ډول د بندېدلو غوښتنه کړې ده. همداراز د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د افغانستان حکومت په کونړ کې د ډیورنډ د فرضي کرښې پر امتداد د پاکستان د پوځي هلیکوپټرو د پروازونو د دوام له امله اندېښنه لري. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او له پاکستانه د کډوالو د جبري اخراج پر مهال د هغوی ځورونه هغه مسایل دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارج دفیر سره خبري ورباندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼوای د دې وزارت لومړی سیاسي رئیس موسی عارفی پرون په دیاړه د پاکستان د سفارت له شارج دافیر سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت شدید اندېښنه ورسره شریک کړه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د دې سوزو د حل هڅه وکړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج دافیر ل دې عمله خواشینی څرګنده کړې او د خبر پاڼې په حواله ژمنه یې کړې چې د افغان دوري شکایت به له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره شریک کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو ډډه وکړه. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستان سره د لانجو د حل هڅې کوي او خپل دا کوشش به جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تر ناڅرګنده وخته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک پولې تړلې دي. پاکستانی چارواکو هم داراز ویلي چې څلور نورې دروازې به هم د ډیورند پر کرښه جوړ شي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو پر تګ راتګ ښه څارنه وسي. د ټولو بحث پرونکو مسئلو ته په اشاره د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وړاندیز کړی چې د ملي وحدت حکومت د لانجې د حل لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. د دې کمیسیون یو غړي جعفر مهدوی ازادي راډیو ته وویل
بهتر است که موضوع از طریق مراجع بیرونی و سازمان های منطقی که هم افغانستان و زیر زور داره و هم پاکستان او میتونه بیشتر مثبت و مؤثر واقع شود.
در افغانستان یو شمیر حکومتی سرچینو تیرونی ویلی چې د ملي وحدت حکومت پر ختیځ ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایی حریم د پاکستان د تیری له عمله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت وی سرچینو وویل چې کابل د پاکستان له دغه ستیرو په تنګ شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې په زرګونو هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی. ولایتي چارواکي هم مني چې سکل په ډیرو سیمو کې کوکنار کرل شوی او په خبرې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو داړولو کمپاین پیل کړي. شاه محمود شینوار له ننګرهار نور تفصیل راکوي.
د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې د تیر په څیر د کوکنارو پراخه کښت شوی دی. ولایتي چارواکي وایي هغه ارقام چې دوی ته رسیدلي شاوخوا 14000 هکتار ځمکه کرل شوی چې په خبرې په نږدې راتلونکي کې به د کوکنارو کښت پر ضد کمپاین پیل شي. د ولایت وین اتاوله خوګیاڼی وایي ولایتي اداره پلان لري چې په روان کمپاین کې به تر 1500 هکتار ځمکه باندې د کوکنارو کښت له منځه یوسي.
په ننګرهار کې تقریبا د 14000 هکتار په شاوخوا کې هغه اټکل دی چې کوکنارو کرب شوی وي. خو موږ د ځان لپاره تر 1500 هکتار کر پوری ټارګټ ټاکل دي چې دا انشاءالله ډیره اسانه موضوع ده او په ښه توګه به له منځه وړل کیږي او مباحثه وکړو چې په لوړه کچه د کوکنارو کر له منځه یوسو.
که څه هم هر کال د ولایتي ادارې لخوا د کوکنارو د کښت پر ضد پراخه کمپاینونه شوي، ولې بیا هم په اکثرو ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت نه حاصل اخیستل شوی؟ د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې تر اوسه بزګرانو سره هغه سمرسته نه ده کړې چې لازمه ده. دوی وایي همدا لامل دی چې په اکثرو سیمو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله پر خپلو کروندو کوکنار کري.
زه محمد زمان خبرې کوم. کوکنارو کروندې عموما په زیاتو ولسوالیو کې شوې دي، لکه پچیر او خوګیاڼو او حصاره کپورې، حتی د سرخوت په بعض سیمو کې د کوکنارو کروندې شوې دي. په نورو ولسوالیو کې لکه پچیر او اګام او حصاره، په دې ولسوالیو کې د ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې هم د کروندې شوې د کوکنارو. علت همدا ده چې د سیمې خلک اړ دي او غریبي ده، دا ورته یو ښه حاصل ښکارېږي او نقد حاصل ورته خارېږي. خو کلم چې به دولت هڅه کړي چې دغه کروندې د منځه ویسي، په مقابل کې دوی ته بدیل نه دی ورکړی، که وی مغه ډیر کم دی او هغه د چرواکو جبونو ته رسیدلی دي.
نه، حکومت تر اوسه پورې هیڅ داسې مرسته د کرنې برخه کې نه ده کړې چې د کانان هغې بدل کې د کوکنارو بدل کې نور تخمونه وکړي یا نور حاصلات لاسته راوړي. نو خلک مجبور دي چې کوکنار وکړي.
خو اتاوله خوګیاڼی وایي سکل د کمپاین بڼه بدله ده او په هر سیمه کې چې د کوکنارو کښت اړول کیږي په بدل کې بزګرانو سره مرسته کیږي. دی وایي په دې وروستیو کې د ترکیې هیواد ځینې روزل شوي بوټي هم ننګرهار ته راوړي که بزګران یې وکړي نو د کوکنارو په پرتله به ورته ګټور تمام شي.
څو ورځې وړاندې د ترکیې هیواد څخه ننګرهار ته روزل شوي بوټي چې هغه د مالټو دي، د مڼو دي، د نورو میوجاتو دي، دا راوړل شول چې دا سوداګریزه بند لري. په 2 کلونو کې دوی حاصلات ورکوي او له دې لارې نه بزګران زموږ تر کوکنارو زیات ګټه لاسته راوړی شي.
اوس مهال د ننګرهار له لسو په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي چې د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به د دې کښت پر ضد کمپاین ترسره شي. بلخوا د سیمې خلک وایي که راتلونکی کمپاین د تیرو کمپاینونو په څیر نمایشي وشي نو هیڅ لاسته راوړنه به ونه لري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي هغه پیسې چې د کوکنارو د کښت پر ضد په کمپاینونو او پروګرامونو لګول کیږي که په هغې له بزګرو سره مرسته وشي نو د دې ستونزې مخه به هم ورسره ونیول شي.
دوستانو د شاه محمود شینواري رپورټ مو واورېده چې له ننګرهارۍ په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو پر موضوع همدارنګه د حکومتي چارواکو د هغه نیت او ارادې په اړه راسته و چې وایي یو شمېر مځکې به واړوي او ځینې کروندې چې کوکنار پکې کرل شوي دا به ویجاړې کړي. په ننګرهار کې د کوکنارو کر د اوږدې مودې و ستونزه ده او هر کال په ورته توګه خلک کوکنار کوي. افغان حکومت بیا یو کمپاین کوي ځینې فصلونه ویجاړوي. شاه محمود شینواري را سره همدا اوس له ننګرهار نه په تماس کې دی. شینواري سب خبرونې ته ستړی مشي سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې دغه رپورټ د تاسو چې راستولی مو اورېدونکو واورېده تاسو په دې رپورټ باندې څه ور زیاتولی شئ او د ما مشخصه پوښتنه دا ده چې دغه کمپاینونه چې کیږي په تیرو کې څه ډول کمپاینونه وي څه ډول دوی هغه مځکې ټاکي چې باید کوکنارې له منځه یوړل شي؟
ډېره زیاته مننه صاحب ستاسو او د ټولو اوریدونکو د هم سهار په خیر. د کوم موضوع چې تاسو یادونه وکړله یوازینۍ او لویه اندېښنه هغه همدغه ده چې خلکو سره موجوده ده. هر کال چې کله د کوکنارو د کښت د حاصلو پر ځای باندې کوم کمپاین ترسره کېږي د اکثرو خلکو په وینا باندې چې دا یو نمایشي بڼه لري او اکثره د ولسوالیو مسؤلین چې هغوی هغه نږدې ساحو کې کوم پټي دي د هغې د جوړجالۍ له مخې دوه درې پټي واړي تصویرانه واخلي او بیا رپورټ ورکړي مرکز ته چې موږ کوکنارو بوټي واړول. دا موضوع پټه نه ده. تقریبا خپله بزګران هم وایي چې یا د ولسوالۍ مسؤلین په مقابل کې پیسې اخلي بېرته پټي مرته پرېږدي دوی ته اقتصادي ضربه ده. د خلکو غوښتنه په لویه کې همدغه ده. په تېرو کې ځینې مشکلات یو بل مهم مشکل هغه دا و چې کله به د کوکنارو کښت واړول شو بدیل کومې مرستې به راغلې یا به اصلاح شوي تخمونه وو کنجاړه وه او غنم وو نور شیان به چې کله د ولسوالیو ته لاړه هغه به ولسوالانو د ملکانو سره شریکه به خرڅول چې دوی چې ډېر ثبوتونه رسنیو سره شریک به شو. اکثر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده وه. ولایتي ادارې هم دا مسله تایید کړې وه. نو د خلکو اندېښنه هم دغه ده که چېرته دا ځل کمپاین ترسره کېږي غوښتنه همدغه ده چې په یو ډول باندې په ټولو کروندو کې ترسره شي او هغه بدیل مرستې چې ولسوالیو ته رسېږي هغه د ملکانو له لارې نه تلزی کېږي ځکه ملکانو په تېر کې دغه مرستې اکثره ملکانو هغوی په مرکز کې خرڅې کړي ولې بزګران ته هغه واقعي مرستې نه رسېږي. د خلکو غوښتنه همدغه ده چې مستقیما د بزګر سره مرسته وشي ځکه کوم بزګرانو چې موږ سره مرکې کوي دوی ټول وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله دغه بوټي کرلې دی. کنې دوی هم وایي چې موږ کارولو باندې وخت نه یو خو که چېرته حکومتي او په ټوله کې د زراعت وزارت دوی سره مرسته وکړي دوی تیار دي چې بدیل دغه ورسره وکړي تخم ورته ورکړي دوی تیار دي چې په خپلو کروندو باندې نور شامل کړي.
ډېره زیاته مننه کوو شاه محمود شینواري و چې له ننګرهاره په دې ولایت کې د کوکنارو د کر او په وړاندې د حکومتي چارواکو دا مبارزې په څرنګوالي راسره خبرې کولې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادۍ راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
په نادلي کې عملیات څه ډول روان دي؟ که څه هم د میوند ولس په نوم دغه عملیاتونه وړاندې پیل شوي دي خو خلک وایي ډېر پرمختګ نه لري. د هلمند چارواکي وایي د ملکي او نظامي تلفاتو د مخنیوي په خاطر نه غواړي عملیاتو کې بیړه وکړي. زموږ خبریال د نادلي د عملیاتو سیمې ته تللی خو د پولیسو چارواکو نه د ویډیو اجازه ورکړې او نه هم مرکې ورسره کړې. محمد علي استایی وایي د لښکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې ډزې کمې شوي دي او کرار کرار د خلکو ژوند مخ په عادي کېدو دی. نوربا په رپورت کې واورو.
یو ملکی موټر لیدل کیږم. چانجر ته غځېدلی سړک له کوچکونو شګو او لویو لویو ډبرو ډک دی. له ورانیو داسې ښکاري چې د تیرو شپږو میاشتو تودې جګړې دلته ژوند او کاروبار ناممکن کړی و. د درېیمې امنیتي حوزې هغه سیمې چې د جنګ لومړۍ کرښې وې اوس آرامې دي او هغه خال خال ډزې هم نسته چې افغان ځواکونو او وسلوالو په عادي ورځو کې د غزو او ترکشونو څخه پر یو او بل کولې. د عملیاتو د پرمختګ او څرنګوالي په اړه معلومات خورا کم دي، ځکه نو موږ د خپل شخصي موټر په واسطه د نادلي ګروپ شاش ته پر غځېدلي خامه سړک د جنگ لومړۍ کرښې ته ځو. سړک ته چیرمه د ډیرو کورونو دیوالونه نړېدلي دي، دروازې نه لري او په دیوالونو کې هر ځای د مرمیو ټپونه او د وسلوالو لخوا د ایستل سوو ترکشونو څخه د جګړې شدت او ډول تصور کېږي. کله د درنو او کله هم د سپکو وسلو ژغونه اورېدل کېږي. د کاري په نوم پوستې ته چیرمه په لوی باغ کې چې د ګروپ شش څلور لارې ته نږدې موقعیت لري، د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې تبادله کېږي. که څه هم موږ د افغان ځواکونو تر هغه قرارګاه ځانونه ورسول چې د ځواکونو مشرانو او مسؤلینو پکې د عملیاتو سوک او اداره کوله، خو نه یې زموږ سره مرکه وکړه او نه یې هم د سیمې څخه د ویډیو د نیولو اجازه راکړه. د نادلي ولسوالۍ ګروپ شاش او لوی باغ سیمې شپږ میاشتې د وسلوالو تر ولکې لاندې وې، خو دا چې د جنگ لومړۍ کرښې ته نږدې وې نو اکثره مځکې شاړې پاتې دي. په کرل سوو ځینو مځکو کې غنم د کوکنارو په نسبت ډېر دي. د سیمې خلک د حکومتي سرتیرو په ورتګ خوشحاله دي، خو د وسلوالو د رویې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم یې علي محمد و، مرمۍ ورې ټکانم ستا، موږ خپل مسلدار دي اوس امنیت کوي، هېڅ خبره نشته او دغه دی خلک اوس ټکانو د مشکل څخه خلاص دي. نوم یې محمد دی، اوس دولت راغلی دی، اوس موږ په امنیت کې یو. اوله د طالبان سره قذاب اوس موږ خپل یو ورو په پولیسو کې دی. طالبان مو ډېر ځورولي، ډېر تکلیف یې راکړی دی، ورو ورو یې ټکول
د هلمند والی وند عمر ځواک وایي یوازې نادلینه په ګرمسیر ولسوالۍ او درې ممنیتي او ژیې بولان کې هم عملیات روان دي، پرمختګ یې کړی دی او وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د تېرې ورځې په جریان کې په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې په هوایي ځمکنیو عملیاتو کې چې په نادلي ولسوالۍ کې، ګرمسیر ولسوالۍ کې، مارجي ولسوالۍ کې، بشران منطقه کې، د بولان د درېیمې وزې په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څخه ترسره شوي دي.
په نادلي کې د میوند ولس په نوم د پیل سوو عملیاتو په لړ کې دواړو غاړو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات د رسنیو په واک کې نه دي ورکول شوي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه څلور پولیس ژوبل سوي او یو هم وژل سوی دی، خو دولت مقام د عملیاتو د پیل راهیسې په خپلو بېلابېلو خبر پاڼو کې د وسلوالو د یو شمېر مشهورو قمندانانو په شمول د لسګونو نورو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. طالبانو تر اوسه د عملیاتو او د هغو په لړ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، اوس همدا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
انډیپندنت ژورنال ریویو خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د پخواني او اوسني ولسمشرانو د ادارې د پالیسیو په اړه په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې د طلایي ستورو په نوم د پوځیانو د کونډو د ټولنې یو شمېر غړو ته په خپل استوګنځای کې په یوې مېلمستیا کې کړی دي. د دغې مقالې لیکوال بن جانسن چې په واشنگتن کې د تېرې جمعې په ماښام د افغانستان د سفیر لخوا په ترتیب شوې مېلمستیا کې ګډون کړی، لیکي د افغانستان په اړه د دغو دواړو حکومتونو د پالیسیو په اړه د حمدالله محب زغردو څرګندونو او کمساري نظریاتو ټول ګډونوال حق په کایران کړل. د لیکوال په وینا ښاغلي محب د سرتیرو د کورنیو غړو ته چې عزیزانو یې خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړی د هغوی سرښندنې وستایلې، او کله چې د پوښتنو او ځوابونو وخت راورسېد او له ښاغلي محب څخه د امریکا د نوې ادارې په اړه چې د افغانستان خلک د ډونالد ترامپ په اړه څه فکر کوي پوښتنه وشوه، په خپلو څرګندونو سره یې ټول حیران کړل. خبریال جانسن وړاندې لیکي په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وویل ډونالد ترامپ چې د هم ورسره کتلي دوه ځلې له افغان ولسمشر سره، یو ځل په انتخاباتو کې له بریالیتوب وروسته او بل ځل هم د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو وروسته خبرې کړې. دواړه وارې خبرې ډېرې لنډې وې، ځکه له دغو خبرو مخکې دوی ته ویل شوي وو چې ترامپ اوږدې خبرې نه کوي او نه هم له جزئیاتو سره ډېر لیواله دی. محب وای موږ هله ډیر حیران شولو چې ښاغلی ترامپ له افغان ولسمشر غنی سره په خپلو لومړنیو لنډو خبرو کې ډېرې رسمي پوښتنې چې پر موږ ډېر تاثیر وکړې. په څه ډول دغه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ګټلی شي؟ د دې لپاره چې له مالي پلوه په خپل ځان متکی شي څه شي ته اړتیا لري؟ او امریکا په څه ډول کولی شي د سوداګرۍ په برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ په څه ډول موږ کولی شو ستاسو په هیواد کې سوداګري او د قانونو سکتور ته پراختیا ورکړو؟ په واشنگتن کې د امریکا د سفیر په وینا ترامپ د خپلې هرې پوښتنې ځواب ته په دقت غوږ نیولی و. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر زیاته کړه په دوهم ځل خبرو کې چې وخت د مخکنی په نسبت زیات و، ولسمشر ترامپ بیا زموږ د هیواد له مشرتابه ورته پوښتنې مطرح کړې چې دا ډول پوښتنې د اوباما ادارې هیڅکله هم نه وې کړې. د سفیر په وینا د اوباما اداره یوه تر ټولو اکاډمیک اداره وه چې موږ مخکې نه و ورسره مخامخ شوي، خو د ترامپ اداره بیا تر ټولو ځیرک او هوښیاره اداره ده. د مهم په وینا ترامپ پرله پسې دا پوښتنه کوله چې په څه ډول دغه جګړه ګټلی شو، افغانستان د دغې جګړې د ګټلو لپاره څه شي ته اړتیا لري. د هغه په وینا ترامپ غواړي چې دغه جګړه وګټي، خو د اوباما د ادارې ټولې هڅې په دې متمرکزې وي چې هغه ونه بایلي. انډیپندنت ژورنال ریویو وړاندې په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر د څرګندونو په حواله لیک چې ویلي دي، د اوباما اداره له موږ سره زړه نازړه وه او دښمن هم دا شی درک کړی و. د هغه په وینا کله چې د اوباما ادارې له ټاکلي مهال ویش سره سم له افغانستان د خپلو سرتیرو د ایستلو بهیر اعلان کړ، زموږ ټول دښمنان دې ته منتظر وو چې دغه سرتیري ووځي او په دې موده کې د ځان لپاره جلب جذب زیات او خپل امکانات پیاوړي کړل. ښاغلی محب زیاتوي د دې لپاره چې رښتینې اصلاحات راوستل شي دې ته اړتیا ده چې زموږ له هېواده د باندې او دننه دښمنان مات شي او جګړه ماران وځپل شي چې په روانه جګړه کې خپلې ګټې ویني. د هغه په وینا هر ځل چې له قدرت د یو جګړه مار د لرې کېدو هڅه شوې، د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې په دې سره به په هېواد کې بې ثباتي زیاته او ډیرو امریکایي سرتیرو ته به اړتیا پیدا شي. هغه وایي د اوباما ټولې ادارې له افغانستان سره په اړیکو کې له ډېر احتیاط کار اخلي او هغه هم په داسې یو وخت کې چې زموږ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ نوې ادارې کار پیل کړی و. د هغه په وینا په دې برخه کې ترامپ بیخي له اوباما سره توپیر لري چې دا د افغانستان د راتلونکي پخه ده. بریټ بارټ خبرونه په افغانستان او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې دواړو هېوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتوالي په اړه په یوه مطلب کې لیکي. یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن د کانګرس یوې استماعي غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې جګړه له پټه په درېدلي حالت سره مخامخ ده او د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره په زرګونو نورو امریکایي سرتیرو ته اړتیا ده. د خبرونه په وینا په کابل کې د تیرې چهارشنبې د ورځې له برید وروسته چې داعش مسؤلیت په غاړه واخیست، د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وویل دی له دغې ارزونې سره موافق دی. هغه وویل خبره د اضافي سرتیرو ده ترڅو دا یقیني شي چې موږ افغان امنیتي ځواکونو ته د سلا او مشورې ورکولو او د ملاتړ ماموریت لا په اغېزمن ډول سرته ورسوو.
دوستانو وس هم رازو د سیمې او نړۍ په اړه څو مسلو ته د ترکیه او هالند ترمن سیاسي ناندرې ورسته لاغې نورې هم زیاتې شوې چې د هالند حکومت د ترکیه و وزیر وشړل او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر الوتکې ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې کینی. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړه چې هالند به د خپل دې کار بیا پریکړي. فرشته جلال زی په اړه نور څه زیات تر وری.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یو ټلویزیونی وینا کې یو اربیا پر خپل مخکنیو خبرو ټینګار وکړ. وی ویل چې یوازې نازی او فاشیست حکومتونه په داسې کار لاس پوري کولای شي. اردوغان په استانبول کې وی غونډه ته ویل فکر یې کول چې نازی فکر مرسوي، خو د تیروتنه کړې وه، ځکه د اردوغان په وینا د نازیانو فکر لا هم په اروپا کې شته او په دې ډول غرب خپل اصلي څیره څرګنده کړه.
Şu son birkaç gündür çok açık ve net.
Devay porustuyu vrazu ki garp khpala asli sera po zahat sargan dakra. Kran urono da de pesho la pail sara ma wayli u chi da si zulm da fashistan u zulm ta warta dai. Ma fikr kray u chi da naziano fikr khatam sawai khu za ter watai wam. Rajab Tayyib Erdogan da France la hukumat manana wakri chi da Turkiya da bahruni char wazir Maulud Chawo shoglu ta pa France ki la shmir meshto turkano sara po gonda ki da khabaro ijaza warkra. Da halain hukumat da shambe porat saghaluta ki چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پکې سپور وو په روتردام ښار کې د کښته کېدو اجازه ورنکړه. د هالند حکومت ویل چې ترکیه لوري ته خبر ورکړی و چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر امنیت او امن نظم ته د خطر لامره په روتردام کې په غونډه کې ګډون نسی کولای. په همدې ورځ د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاست وزیر فاطمه بتول سیان قایا په روتردام کې د ترکیې قونسلګری ته لورتګه منه او بیا له هالند وشړله. خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هیله څرګنده کړې چې ترکیه او هالند به ژر خپلې ستونزې حل کړي. هغه ویلي زما په باور دا د خواشینۍ ځای دی ځکه دواړه هیوادونه د ناټو غړي دي. موږ هیله لرو چې دا مسله به ډېر ژر حل سي. مولود چاوش اوغلو غوښتل چې د هالند په روتردام ښار کې په یوې سیاسي غونډې کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د ترکیې په اساسي قانون کې د هغه تعدیل په اړه چې د ترکیې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتولی شي په هالند کې د میشتو ترکانو نظر اخیستل و. ټاکل شوی چې د اپریل په 18 د ترکیې په اساسي قانون کې د دې تعدیل په اړه عمومي نظر پوښتنه وسی. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه جرمني، اتریش او سویس هم پر خپل خاور د ترکیې د حکومت د دې تبلیغاتي کمپاینونو مخنیوی کړی دی. په ترکیه او هالند کې پرون یو شمېر کسانو د هالند حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. د هالند پولیسو پرون په روتردام کې د ترکیې د قونسلګرۍ مخکې مظاهره چان چې د ترکیې بیرغونه یې پورته کړي وو د اوبو په پاشلو او سپو وشړل. ویل کېږي چې پرون په استانبول کې یو مظاهره چې د هالند د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوته یو د هالند د بیرغ پر ځای د ترکیې بیرغ پورته کړی وو. خو خبري رسنۍ وایي چې تر لنډ وخت وروسته د هالند بیرغ بیرته پر خپل ځای وځړول سو.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په بنگلاديش کې د اسیایي پولیسو د چارواکو یوې غونډې ته ویلي د ترهګرۍ پر ضد باید په سیمه کې جدي مبارزه وشي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوکنارو 1.5 هکټاره کښتونه به له منځه یوسي. د لغمان چارواکي وایي د طالبانو لخوا د دې ولایت د سقوط وروستۍ هڅه یې شنډه کړې ده. د دوی په وینا د وسلوالو طالبانو لوی قمندانان له سیمې تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي. تر هغې وروسته چې د هالند حکومت د ترکیې د کورنیو او ټولنیز سیاستو وزیره فاطمه بتول وشړله او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ته اجازه ورنکړه چې په دې هیواد کې د ترکانو یوې غونډې ته خبرې وکړي، د ترکیې ولسمشر واربیا خبرداري ورکړې چې هالند به د خپل دې کار بیا پرې کړي. دا کرملین وایندوی وایي مسکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نه پرمختګ لامل مایوسه ده. او په افغازیا کې سیمهیز چارواکي وایي چې له ګرجستان څخه په دې جلا شوې سیمه کې په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ګډون په سلو کې 500 خلکو پرون په افغازیا کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په کوټه کې د بلوچستان د ملي جبهې له خوا غنو میرمنو په خپل سیمو کې د پوځي عملیاتو په ضد احتجاجي مظاهره کړې او تور پوری کوي چې په تیرې وونه کې په عملیاتو کې شاوخوا 100 کسان امنیتي دارو لزان سره وړي چې وای پاقو کې ډیر شي میرمنې او ماشومان دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان دا تورونه نه مني وای چې دا د حکومت او امنیتي دارو په ضد یو پروپاګاندا. نور تفصيل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د شنبه په مازیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه بلوڅو مېرمنو احتجاج کاوه او تورې پورې کاوه چې په سیمه کې پرلپسې پوځي عملیات روان دي او بې ګنا کسان سپینږري شدي او ماشومان هم ورڅخه غیزمن دي. دوی په شهرونو کې د بلوڅو مېرمنو د مرمزو ورکیدنو غندنه وکړه او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو وغوښتل چې د بلوڅو مېرمنو د جبري ورکیدنو مخه دې ونیسي.
خواتین کی جبری گمشدگی
نامنظور.
په مظاهره کې شریکې وی بلوڅ میرمنې زمل بلوڅ د بلوڅو د ملي جبهې په استازیتوب له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په تیرې وونه کې د بلوڅو په سیمو کې پوځي عملیات شوي او په نتیجه کې امنیتي ادارو شاوخوا 100 تنه له ځان سره وړي دي. زمل بلوڅ وایي که هر څومره هم ظلم ور باندې کیږي دوی به د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. نه تیریږي چې په بلوچستان کې د پوځي عملیات نه کیږي. په تیرو 15 ورځو کې په ماشکې، اواران، گیشکو، کور ډیرای بوکټي کلات او نور سیمو کې په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیات کسان تښتول شوي دي چې تر ډیر شو زیات شدي او ماشومان هم پکې شامل دي. زمل بلوڅ تور پورې کوي چې لاس ورځې وړاندې هم په تربت سیمه کې پر یوه کور حمله شوې چې وایي دوی بلوڅ میرمنې فاطمه او د هغې خور پکې ټپي شوې وې، خو وایي وروسته هغوی له روغتونه په مرموز ډول تښتول شوي دي چې لا هم نادرکه دي. زمل بلوڅ وایي اوسني عملیات د دې لپاره کېږي چې دوی په زور په راتلونکي سرشمیرنه او کورشمیرنه کې شامل کړي چې وایي دوی پکې برخه نه اخلي. په کومو سیمو کې چې عملیات کېږي هلته له خلکو شناخت کارډونه اخیستل شوي او په زور د مارچ پر 15 په کېدونکې سرشمیرنه کې د برخه اخیستو ګواښ ورته شوی دی. هغه سرشمیرنه چې بلوڅ قوم رد کړې ده او په زور ورباندې تپل کېږي. احتجاج کوونکو بلوڅو میرمنو د بشري حقونو خصوصا له هغو نړیوالو سازمانونو چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د میرمنو د جبري ورو کېدونو په مخنیوي کې خپل رول ترسره کړي. خو د بلوچستان د ایالتي حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا دا تورونه په کلکه ردوي چې ګواکې د بلوڅو په سیمو کې د ځانګړي عملیات شوي وي او په نتیجه کې د بېګناه ښځې او ماشومان امنیتي ادارو له ځانه سره وړي وي. انوارالحق کاکړ رسنیو ته په لېږلي پیغام کې ویلي چې دا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو په لمسون د بلوچستان د حکومت او امنیتي ادارو په ضد پروپیګنډا ده او هیڅ حقیقت نه لري. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ملتپال سازمانونه له تېرو دوو کلونو راهیسې تور پورې کوي چې په سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې میرمنې هم خوندي نه دي او د امنیتي ادارو لخوا وړل کېږي. د 2015 میلادي کال په نومبر کې هم له بولان سیمې په مرموز ډول د 28 بلوڅو میرمنو د وړل کېدو ادعا شوې وه، خو د بلوچستان ملیشه ځواکونو په کلکه رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دوستانو د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 7.5 اوریدل کېږي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي اونۍ د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او انګیلا مرکل په واشنگټن کې په دغه کتنه کې د نور مسلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې کوي. دا ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورټ جزئیات له نوریاس نورین اورو. ورپسې د ورکو اجزانو د لټي پروګرام خبرېږي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستې ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډېرو کډوالو ته پناه ورکړې، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی. او خپله رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه، د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ترامپ بل مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري، او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کار ډډه کړې ده. دواړه مشران به همدارنګه د اوکراین په وړاندې د یوې ګډې ستراتژۍ په اړه هم خبرې وکړي. متحدو ایالتونو او یو شمېر نورو لویدیز قدرتونو پر روسیې له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپو وزمې د یوځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ترامپ ویلي چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ ترڅنګ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبه په ورځ وویل چې دا واشنگټن ته یوازې د جرمني صدر اعظم په توګه نه، بلکې د اروپایي اتحادیه د استازي په توګه سفر کوي. مرکل په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل، زه به پر دې خبرې ټینګار وکړم چې زموږ لپاره زموږ د هیواد او په اروپایي اتحادیه کې زموږ غړیتوب د یوې سکې دوه مخه دي. د مرکل یوې ویاندې وویل چې دغه کتنه به یو فرصت وي چې د دو اړخیزو او نړیوالو مهمو مسایلو او د اتلانتیک د سمندر د دواړو غاړو د اړیکو په اړه چې موږ یې پر اهمیت تل ټینګار کړی د نظر تبادله وشي.
د
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. د دې بیان تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په هکله معلومات لري لطفا د دوی هم د تلیفون شمیرې ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د تلیفون شمیره نه وایي نو بیا اوریدونکي نشي کوئ چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګران اوریدونکو راځئ چې د پروګرام په پیل کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زنو اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شو عزیزانو په اړه کوم چې پیدا شوی دي معلومات لري. اول باغ او تلیفونی پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم لزابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد پاکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته په زابل ولایت کې ما تر معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د فارسی زبان او پښتو نه ده. زه ډیر وخت یو ځکه خبر یم خبر يم زید لی ده زابل کې، زه په پاک لازم معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي په 0500 15 15 15 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه معلومات ورکوم. 0500 15 15 15 15 ولایت زابل، ما نوم محمد ابراهیم ده، خدای دې په نامه معلومات لرم.
تلیفوني پیغام مو واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو د ګران ورور ویلی چې د یو کس په اړه چې شکر نومیږي معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، په آخر کې به بیا زه د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
الو، السلام علیکم، د کندهار ولایت ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلي څخه خبرې کوم. دلته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي، دلته یو شپې ورځې سبا کوي. دای ګایلمن شي وزما کو په ایلمن کې دی، نو 400 دوستان دغه نوم شکر دی، 400 دوستان کری باندې خدا ته په شایز مستر اړه کوي چې بر دې روش.
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میرا تلیفون وکړي. 00903 د افغانستان کوډ ده، و 0 25 و 3 3 5. د تلیفون شمیره به یو واره بیا ووایم: 0 او یا 2 5 و 3 3 5. پیغامونو ته ادامه ورکوو. یو شخص ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی چې جمعه خان لټوي. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی، خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی. ګران وروره، په ازادي راډیو کې د جمعه خان پاک له داسې تلیفوني پیغام موږ ته رسېدلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته خپور کړو چې یو ګران ورور د جمعه خان پاک له ازادي راډیو ته را لېږلی دی. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورئ د جمعه خان په نامه د نامه سره د جمعه خان په نامه مبارکي چې هغه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ دی. یو چا زنګ ته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم. هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري په دغه نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او ازادي راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي ځکه چې هغه نمبر یې موږ نه دی اوریدلی. هغه نمبر یې موږ واورو دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي. 0 8 8 5 5 1 0 8 8 5 5 3 1 دوهم نمبر 0 8 1 4 4 5 0 8 4 1 3 5 8 5 2. والسلام. مننه په احترام د ازادي راډیو کارکونکي.
زه حمدالله نعماني د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په اړه تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده. د کندهار دی ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 50 تر کالو راهیسه د شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په هکله معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي، زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 50 کاله کېږي دلته ده. زما د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 9 9 9 0 0. په دې نمبر دې زنګ ووهي. او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزادي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره هم زه ورته وایم. 0 9 4 2 1 4 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي. زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی نوم یې نه دی ویلی، او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه ده ویلې. په هر حال راځئ چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو. ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د برکجو د کلاچې د پجوایي ولسوالۍ. په یو کال کېږي چې د خپل کوره څخه ورک دی. مینکه د سړی دی که یو چا ته ور معلوم یې یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یوار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان یې یوار بیا خپور شي که چېرې د زنګ وهلی یا ازادي راډیو ته. د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د برکزو د کلاچې دی. مینکه د سړی دی د یو کال کېږي چې د خپله کوره څخه ورک دی. دی د اعلان خپله اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې دې پر دغه نمبر زنګ ووهي.
ګران اوریدونکو تلیفوني پیغام واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 50. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 50. لا ازادي راډیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام خبرو. یو ګران اورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د والک پاکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه. یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي نو دغه معلومات یې نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه شوی دی. تقریبا دا 2.5-3 کاله به کېږي. داسې یو د 15-16 کاله عمر به لري. نو که د هر چا یا هر څوک پېژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي، زه به معلومات ورته وایم. تلیفون شماره د 0 5 4 3 5 3 9. بله شماره 0 5 4 9 9 9. شماره یو ځل بیا 0 5 4 3 5 3 9. بلش مار سی پر وسو واویا ننیوی سلورتیا ناویا نو دا خپل ځان خلکو ته مار ته کې یاسه به دیش مار جاری کې ونی
ټلیفوني پیغام واورید بل ټلیفوني پیغام د سدا چی او ګران اورور په نامه دی آجی دلاغا لباکوانه ټلیفون کړی دی او ویل دی چې د اغه دوه کسو پاکل چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري خود ګران رور خپل نوم اخیسته خود تلیفون شمیره نه دی ویلې اول به دغه تلیفونی پیغام خپور کړو په پا پای کې به بیا زه دغه ګران رور د تلیفون شمیره تاسو ته وایم
سلام علیکم زه د دلاغه د بکوا ولس تاسو سره په تماس کې ما دغه غوښتنه د ور لا ته ور مورا چې دوه جزان د ویلمن ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلی سچ استاد سره اړیکه نیولې چې د میرالم او مادالم پښتنه کول زما سره د هغو په اړه معلومات شته که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځل تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ دا عزیزان معلومات به زه ورکړم سلام
تلیفوني پیغام مو واورید هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولای شي چې آجی دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده 00404 050 شپږ د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم 00404 050 شپږ گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 00002043 شپږ یو یو ری بیا وایم 00002043 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00402022111415 تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
السلام علیکم زاج ابو منان میرم د کندهار نه خبرې کوم زما د قاضي مخالف په فارم شرایط شي چې د روزي رئیس د لمن وسوالي د بلش پول وسوالي کې نه در کسوي د هر مسلمان ورته کې معلومات چې په داله بر دي زنګ وي صفر اخیا د لري سوا ته تل ویش پته او هم شماره صفر او سوا نه نیوي شل اویا شپوش تنځو زره غونې نام دی و سلام په مخه مخه زما دغه پیغام دی زما یو ورور دی د رازق په نامه دی که هر دی باید دی راشي موږ سره تقریبا میاشت کې شنه درکه شوی دی وسلام خوشحاله اوسی السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم زمستی مخی د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی نورور له ایران څخه یو پیغام ثبت کړی و له دیر څو کلو څخه عبدالرحمن د ورک دی او که موږ د ده پیغام نه دی اورېدلی او د ټلیفون شمېره هم نه ده ثبت کړې د ازادي رادیو که د ده پیغام دوباره موږ ته خپور کړي یا بیز موږ غږ اوري او په دغه ټلیفون نمبر له موږ سره اړیکه ونیسي 03 03 01 03 03 03 02 02 د ټلیفون شمیره یو ور بیا 03 03 01 03 02 02 که عبدالرحمن ارزی وي او زموږ غوري په دغه شمیره د مشتره اړیکه مضبوطه کی و سلام
زباغوان دا جتور آغازی دا علمان دا ولایات گریشت اولسوالی دا شورکی دا فچکی چخ جنگو زما ورو دا ولی دا تکرال کیج دا پور تخوطلی دا مجرد معلومات نلرو ار مسلمان که دا پاک لمعلومات لی مطی پدا لمبر جنگوی یو ورو جنگو لی و زباغوان ما بس دا جنگو ما و دا ولی پاک دا معلومات لرم دا ورو بیتا مطی پدا لمبر جنگوی مطی معلومات راکی شپر و سلور و و دری نه اتا اتا پنجا دا لمبر دی موټر ژوند وی دی فل دغه بیا تا پاکستان کې موږ وار موږ لمبر ګر کو سلام علیکم
د ازادي رادیو ګران اوردونکو په دې هله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامونی کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کی ظلم کی ستم
خم موضوع غره کرده دا خم سو دا غس کی دا وکیلان هم
کابل خار کی درواسی بدون نم واخد تاسو بوار چی در چانو ماخلی
هر یک شنبه دا سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو میکروفون ستاسو
Thank you.
سحر دے کما خام دے سحر دے کما خام دے کامران تا سلام دے او ہر درکے دے مقام دے تدکن کے دے خاورے ساتھوں کے دے خاورے ند خوب ند حرام دے تو وطن بندے دے پام دے
آزادی ریڈیو پر فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو